سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلا زده رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو د کړکیچونو په دوام د طالبانو دفاع وزارت ادا کړی چې د دوشنبه په ورځ یې ننګرهار کې د پاکستاني وټرون الوتکه نسکوره کړې ده. تر دې مخکې یاد وزارت په پاکستان کې په یو شمېر مهمو پوځي مراکزو د هوایي بریدونو خبر ورکړی و. د وزارت په بیان کې راغلی په کابل او باګرام د پاکستان د یکشنبه ورځې د هوایي بریدونو په خبرګونی د لاورپنډۍ نورخانډا بلوچستان کویټا دولس نمبر قلوردو خیبر پختونخوا مومند جنسی خونریز کمپ او غلنی پوځي اډې هدف ګرځولي او زیانونه یې ورړولې دي. طالبانو د ډرون او ویپو د الوتکو په واسطه په پاکستان بریدونه کړي. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله ترار نن ادا کړی چې دوی تر دې دمه په افغانستان کې یو پنځوس سیمې هدف ګرځولي او لږ تر لږه څلور سوه او پنځه دېرش طالب ځواکونه یې وژلې دي. د طالبانو دفاع وزارت هم ادا کړی چې څه باندې یو سل څلوېښت پاکستاني عسکر یې په بېلابېلو عملیاتو کې وژلې دي. ازادي راډیو دغه وړاندې شوي ارقام په خپلواکه توګه تایید یا ردولی نشي. نن پر ایران د اسرائیل او امریکا د بریدونو دریمه ورځ ده. د شنبه سهار وختي د اسرائیل په استاید کړ چې پر تهران د بریدونو تازه لړۍ پیل کړي. په جواب کې ایران بیا په خلیج هیوادونو ډرون او توغندیز بریدونه کړي. د قطر پلازمینه دوحه او د بحرین پلازمینه منامه کې لا سهاره د خطر زنګونه لګیدلې او د چاودنو غږونه اوریدل شوي. د اماراتو په تجارتي ښار دوبۍ او د عراق د کردستان په اردبیل کې هم چاودنې شوې دي. بلبلاو بیا په کویټ کې درې پوځي امریکایي جیټ الوتکې راولیدلې دي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ سینټ کام ویلي د درې جیټ الوتکې د کویټ لخوا په تېروتنې ویشتل شوې دي. د دغه ادارې په ټوکو باندې چې پلوټان او عمله ټول ژوندي دي. د یو بل خبر له مخې درې امریکایي پوځیان په ایران کې د بریدونو پر مهال وژل شوي. د امریکا ولسمشر د دغو عسکرو په وژنې خواشیني ښودلې او له ایرانۍ دغچ اخیستلو ګواښ کړی دی. ایران په سیمه کې د امریکا ګډې پوځي اډې په ډرون او توغندیزو بریدونو کې هدف ګرځولی دي. او تما د چې په جون میاشت کې د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه یو ټیسټ او درې ورځې لوبې وکړي. د هندستان کرکټ بورډ نن دوشنبه تایید کړ چې د جون لشپږمې تر لسمې به ټیسټ لوبې وشي. یو ورځې لوبې به د جون په څوارلسمه ولسمه او شلمه پلان شي. دا لوبې د هند په قربتوب په څلورو سټیډیمونو کې ترسره کیږي. له هند سره تر لوبو مخکې به افغانستان په شاوخوا لسو ورځو کې له سریلانکا سره مخ وي. افغانستان به د سریلانکا په وړاندې لومړۍ درې شل ورځې او بیا درې ورځنۍ لوبې ترسره کړي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي. د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د پاکستان په بریدونو کې امو وګړو ته مخشوب لا وخت دی.
دا ملکی وګړو د نظام نه پاکستان هوا عام وګړي په نه خګړي په نړیوالو باندې غږ کوي دغه هوا نه د عام وګړو شهیدان غوړو په نه وځي.
لا دې سربیره په دغه بریدونو کې په کابل کې هم خلک په نه خښوي.
معلومه نه ده چې په کوم ځای باندې انفجار شوی ده څنګه شوی ځکه چې دلته رسنیو ته اجازه نه ورکول کیږي عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د سیمې حالات خلکو ته ورکي.
دا چې دغه تازه بریدونه په کوم ولایتونو کې شوي مرګ ژوبله لري او کنه او د طالبانو خبرګون دغه بریدونو ته څه وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. له دې سربېره ګاونډي ایران ته بور شو چې دا درېمه ورځ ده امریکا او اسرائیلو په ګډه پر ایران بریدونه پیل کړي دي. په ایران کې پرون د دې هیواد مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی وژل شوی. نړیوال خبرګونونه ورته څه دي او دغه جګړې وروستي جزئیات څه دي دا به هم درته ولرو. نو طالبان شته منتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم مستړی مشه ظفر د سیالم تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی. په افغانستان کې د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ نه خطر له هم دوام لري. تازه نن د شنبه په ختیس کونړ کې د پاکستاني ځواکونو لوري د ډي سي 2 په د حملې لامل د درې ماشومان د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پیدا کړی چې تیر شپه په پاکستان کې یو شمېر مهم پوځي مرکزونه په نښه کړي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د نخټو او هوایي حملو دوام. تازه دوشنبه د هوتی ولسمه له ختیځ ولایت کونړ نه د ملکی مرګ جوړلې راپور ورکول شوی. په کونړ کې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی چې د هوت لسمه د ورځې نږدې لس بجې د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ پاکستاني ځواکونو د توپ مرمۍ ورولي چې لامل یې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د خاص کونړ ولسوالۍ د هجرت آباد کلی یو اوسیدونکي میرزمان ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل د ملکی مرجوبلې د مخنیوي لپاره په پاکستان فشار راوړي. نوموړي وویل
دا ملکی وګړي دا نظام نه و او پاکستان هیواد ته عام وګړي په نه غړي په نړیوالو باندې راکاو چې دغه هیواد نه د عام وګړو شهیدان ډول بناوي.
په دې سره د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې د رواني فبرورۍ له 28 د مارچ تر 2 د روانو نخټو لامل په افغانستان کې د وژل شوی ملکیانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر 1 ته ورسید. د طالبانو حکومت مرستیال وان الحمدلله فطرت مخ کې ویلی و چې په قربانیانو کې ډېرې ښځې او ماشومان دي. پاکستان بیا دغه نخټو له پایله تر اوسه لزرو د ډېرو طالب سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کړې. د پاکستان د اطلاعات وزیر عطا الله تارل په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې دوشنبه د هوتی ولسم خبر شوې ادعا کړې چې د مارچ تر 2 پاکستانی ځواکونو په افغانستان کې په 150 سیمو حمله کړې چې پکې پوځي تجهیزات هم لمنځه وړي. د سره هم مهاله بیا د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړی چې په پاکستان کې یو شمیر مهم پوځي مرکزونه پناه کړی. د وزارت تازه دوشنبه د هوتی ولسم ادعا کړی چې پکتیکا د شکین ولسوالۍ په امتداد د ډیورن کرخې بلې خواته د پاکستاني ځواکونو هغه زغروال ټانګ لمنځه وړی چې د دغه ولسوالۍ په لوري مرمۍ توغولي. د دې وزارت وایي عنایت الله خوارزمی په یو ویډیو بیان کې چې په خپل ایکسپانې خبر کړي ادعا کړي چې د روانو نخټو لپاره تر دې دمه د هوتی ولسمې د ډیورن کرخې بلې غاړې ته لسلو ډیر پاکستانی عسكر وژلي او 25 پوستي ورته لمنځه وړي. د وزارت دغه راز په یو بل بیان کې ادعا کړي چې یک شنبه د هوتی لسمې د راولپنډۍ نورخانډه بلوچستان کوټه 12 نمبر قلوړدو خیبر پښتونخوا مومندو ایجنسی خوېزو کم او غلنۍ پوځي اډه باندې چې مهم پوځي تاسیسات او مراکز دي کارنده هوایي حمله کړي او ډیر زیان ورړولې. طالبان د دغه حملو لپاره تر ډیره واړه ډرون یا بی پیلوټ الوتکې کاروي خو ازادي راډیو د دواړو لورو د اغانې په خپل واک ډول نشي تاییدولې. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي د یک شنبه ماښام بیا هم د الوتکو او ډزو غږونه اورېدلې. د کابل ښار د 12 ناحیې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
بیګا کابل په ښار او باسي منطقو باندې درزار راته غږونه راتلل د انفجارونو خو معلومه نه ده چې په کوم ځای باندې انفجار شوی ده څنګه شوی ځکه چې دلته رسنیو ته اجازه نه ورکول کیږي عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د سیمې حالات خلکو ته ورکي. نو دغه یو حالات دی ویرونکي حالات دی د شپې نو بس ټول خلک په ویره کې چې بیګا ته بس پیخیږي.
د دې خار یو بل اوسیدونکي بیا په یو لیکلي پیغام کې چې ازادي راډیو ته استول لیکلي کابل کې 2-3 ځای بمونه وغورځول خو د دفې هوا دزې زیاتې وي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وین عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې شنبه د شپې ناوخته خبر شوی او د پلازمینې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړیو چې په دې ښار کې د پاکستاني الوتکو په وړاندې د دفاع فیرونه کیږي او خلک دې اندېښنه نه کوي. په ننګرهار کې بیا یو سیمه ییز خبریال د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې بیا هم د دواړو لورو ترمنځ سخته نښته روانه وه. نوموړي وویل
په تورخم کې سخته جګړه وشوه او غاړه د پاکستان ګڼې پوستې له منځه ویوړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې دلته په جلال آباد کې هم تیره شپه په الوتکې چې ویر دي په جلال آباد باندې دورې وهلې او د دې خوا نه پرې د طالبانو د پیاواچ وه هغوی پرې ډزې کولې.
هغه دا هم ویل په ننګرهار کې کرخې ته د نږدې ولسوالیو ډېر شمېر خلک چې د جګړې له ویرې له خپلو سیمو وتلي لا هم بېرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پرتو یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له ویرې خپلې سیمې پرې ایښي. دوی ادعا کړې چې پاکستاني ځواکونو د طالبانو د پوستو پر ځای د دوی کورونه حکول زکی خپل سیمه پریخی دي. د خوست ولایت د علیشیرو ترزی ولسوالی یو اوسیدونکو احمد الله چې اوس مهال خپل کورنۍ سره د خوست خار ته کډه شوی ازادي رادیو ته ویل
مخکې به خلی پسته وشتل اوس کورونا کلی ولی په ساو دوه درې سال وو ساو په دې ساو کور سره ته وند مکمل اربوتل بس خو دې مپریخ ولی ایشه مان درل خلی رسونه رغلی.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د روانې فبروري په 21مه د شپې له لوري په پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل. که څه هم طالبانو حکومت ویلي وو چې پاکستان په دې هوایي حملو کې د یوې کورنۍ 13 غړي وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې په دې پیښه کې 14 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي. د پاکستان حکومت ادعا کړې و چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او داعش خراسان څنګه اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا تنه وژلي. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په اړه ویلي چې دا د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلور ساعته.
امریکایي او کویټي چارواکو تایید کړی دا چې په کویټ کې نن درې پوځي جت الوتکې رالوېدلې دي. بلبل او د امریکا د دفاع وزیر نن په خبري کانفرنس کې ویلي چې د ایران په وړاندې جګړه بې پایه جګړه نه ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري نورو.
امریکایي پوځي چارواکو ویل چې درې جنگي الوتکې په کویټ کې وروسته له هغې ولوېدې چې د کویټ د هوایي مدافع ځواکونو لخوا په اشتباهي ډزو وشتل شوې. د ایران په وړاندې د امریکا او اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې چې د شنبې په ورځ پیل شوې د امریکایي الوتکو د نسکورېدو لومړۍ پیښه ده. د امریکا مرکزی قومندانې سینکام نن دوشنبې په یو اعلامیه کې وویل چې د دریو اف 15 جت الوتکو ټول شپږتنه عمله له الوتکو څخه ژوندي وتلي او د پراشوټونو په وسیله ځمکې ته راکوز شوي چې وروسته د ژغورنې ټیمونو هغوی موندلی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې پیښه په سیمه ییز وخت د سهار شاوخوا 8 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې الوتکې په فعالې جګړې چې پکې د ایراني الوتکو بلاستیک توغندیو او بې پیلوټ الوتکو بریدونه شامل و بوختې وې. د کویټ دفاع وزارت هم تر دې مخکې په یوه اعلامیه کې د څو الوتکو د لوېدو راپور ورکړی او ویلي چې عملیه ژغورل شوې او روغتونونو ته لېږدول شوې، خو په دغه اعلامیه کې د پیښې د لامل په توګه د خپلمنځي ډزو یادونه نه وه شوې. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې لږ تر لږه یوه الوتکه له آسمانه رالویږي او یو کس د کویټ د الجهرا ښار پر سر د پراشوټ په وسیله راښکته کیږي. په داسې حال کې چې جګړه خپلې درېمې ورځ داخله شوې، پر ایران د امریکا او اسرائیل په ګډو بریدونو کې چې واشنگټن ورته د اپریشن اپیک فیوري نوم ورکړی، تر اوسه د امریکا د پوځ د لږ تر لږه څلورو سرتیرو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. امریکایي رسنیو ویلي چې د وژل شوو درې سرتیري د لوجستیکي ملاتړ د ډلې غړي وو چې کویټ ته استول شوي وو. په همدې پیښه کې د امریکا د پوځ لږ تر لږه شپږ نور سرتیري هم ټپیان شوي دي. ایران د هوایي بریدونو په ځواب کې د فارس خلیج شاوخوا د امریکا پر پوځي تاسیساتو او ښارونو د ډرونونو او توغندیو پراخ بریدونه کړي دي. چارواکو وویل چې څلورم امریکایي هم د مارچ په 2 وروسته له هغې ساه ورکړه چې د ایران د لومړنیو بریدونو په مهال سخت ټپي شوی و. دا روښانه نه وه چې نوموړی په کویټ کې ټپي شوی او که په کوم بل ځای کې. د امریکا د سمندري ځواک د 15مې سمندري قواو د مرکزی قومندانۍ چې د بحرین په مانما ښار کې موقعیت لري د فبروري په 28مه د ایراني توغندیو له لوري هدف ګرځول شوی وه. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ په پنټاګون کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ایران پر ضد پوځي عملیات به په بې پایه جګړه بدل نه شي او هدف یې د تهران د توغندوي سمندري ځواک او نورو امنیتي بنسټونو له منځه وړل دي. پیټ هکسټ ټینګار وکړ چې د امریکا بریدونه په دقیق او پراخ ډول ترسره کیږي. هغه همدارنګ وویل د اسلامي جمهوریت پر ضد جګړه د ملت جوړونې یا په ایران کې د ډیموکراسۍ د ټینګولو هڅه نه ده او واشنگټن نه غواړي په اوږدمهالو سیاسي پروژو کې ښکیل شي. د امریکا دفاع وزیر په وینا دغه هیواد د بریا لپاره جګړه کوي او نه به وخت او نه هم د خپلو ځواکونو ژوند د خوښۍ وړ سیاسي جګړو کې ښکیل کړي.
ډیره زیاته مننه کوربدان نوري صاحب چې د ایران د جګړې په اړه مرستي جزئیات راکړه. بل پلاو د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وژل د دې هیواد مذهبي واکمنو لپاره یو لوی شاتګ بلل کېږي، خو کاربوهان ګمان نه کوي چې دغه په وژل کېدو سره به هرو مرو رژیم بدلون مومي. په دې اړه نور تفصیل راپور کې اورو.
د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنئی مړینه د ایران د مذهبي واکمنانو لپاره لوی ضربه بلل کیږي، خو کارپوهان وایي هیڅ تضمین نشته چې د هغه مړینه به د اسلامي جمهوریت د سقوط لامل شي. که څه هم خامنئی نږدې څلور لسیزې د ایران روحاني مشر او تر ټولو لوړ واکمن، خو د دې هیواد مذهبي نظام داسې جوړ شوی چې د ستر مشر د مړینې په صورت کې د واک دوام یقیني کوي. څلوراتیا کلن خامنئی د فبروري په 28مه په پلازمینه تهران کې پر خپل استوګنځي هغه مهال د هوایي برید په نتیجه کې ووژل شو چې متحدو ایالاتونو او اسرائیل د ایران د پوځي او سیاسي مشرانو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي وو. اسرائیل میشته د ملي امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د څېړنې غړی ډینی استرینوویچ وایي که څه هم خامنئی له څه باندې درې لسیزو د ایران سیاسي لوری ټاکلی، خو اسلامي جمهوریت یوازې پر یو شخصیت ولاړ نظام نه دی. کارپوهان وایي د ایران مذهبي واکمني چې په 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې د چارو واګې په لاس کې لري، د سیاسي پوځي او دینی بنسټونو لخوا ټینګه ساتل کیږي. دا هغه بنسټونه دي چې ریښې ژورې او د مشرتابه د بدلونونو پر وړاندې د مقاومت لپاره جوړ شوي دي. د مذهبي مشرانو تر مشرۍ لاندې د سیاسي جوړښت په دغو بنسټونو کې ځواکمن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ګارډ چې د هیواد په سیاست، پوځ او اقتصاد کې مهم رول لري او شورای نگهبان چې یو پیاوړی اساسي ان قانوني ارګان دی شامل دی. سترینوویچ زیاته کړه تاریخ ښیي چې انقلابي نظامونه د بهرنیو بریدونو پر مهال د ټوټه کېدو پر ځای لا زیات متحد کیږي. دا انګیرنه چې د ستر مشر له منځه وړل به د نظام د سقوط لامل شي تر ډیره یوازې اټکل دی، ښایي برعکس د واکمنانو تر منځ لا زیات یووالی او سخت دریځ رامنځته کړي. تمه ده چې د ایران پاتې مشران ژر تر ژره نوی ستر مشر وټاکي، ځکه دوی ویره لري چې د واک تشه به ټول مذهبي نظام بې ثباته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د مارچ په لومړۍ نیټه الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د خبرګانو شورا چې د ستر مشر د ټاکلو او نظارت مسؤلیت لري، ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نوی ستر مشر وټاکي. تر هغې پورې به یوه لنډمهاله واکمنه شورا په رسمي ډول هیواد اداره کوي. په دې شورا کې ولسمشر مسعود پزشکان، د قضایي قوې مشر غلام حسین محسنی اجیی او د دینی بنسټونو لوړ پوړی شخصیت علی رضا عرافی شامل دي. خو کارپوهان وایي چې په عملي توګه ایران دا مهال د ملي امنیت د ستر شورا لخوا اداره کیږي چې د هیواد د پالیسۍ مهمه پرېکړه کوونکې اداره ده. د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ګارد پخوانی قومندان او تجربه لرونکی سیاستوال علي لاريجاني د دې شورا مشر کوي. نوموړی چې د نظام دننه یو مهم کس او د خامنئی وفادار بلل کیږي، د 2015 کال په جون میاشت کې له اسرائیل سره له 12 ورځنۍ جګړې وروسته د واک د یو مهم منځګړی په توګه راڅرګند شوی دی. کارپوهان وایي بل چیرې چې ښایي مخ په زیاتېدونکی رول ولري د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف دی. د دغو کارپوهانو په وینا هغه هم یو تجربه لرونکی سیاستوال او د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ګارډ سره تړاو لري. د خامنئی له وژلو وروسته اوس تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې د هغه ځای ناستی به څوک وي. د ستر مشر د ټاکنې رسمي صلاحیت د خبرګانو شورا لري، خو په حقیقت کې په ځانګړي ډول د امریکا او اسرائیل د روانو بریدونو له امله رامنځته شوي ګواښ ته په کتو احتمال شته چې د ځای ناستې چارې به د لوړ پوړو چارواکو د یوې کوچنۍ کړۍ لخوا اداره شي. دا ټاکنه به وښیي چې ایران پر کوم لوري روان دی. د خامنئی تر مشرتاب لاندې ایران په نړیواله کچه په یوه منځوي هیواد بلل شوی چې د خپلو خلکو پر ضد د زور د کارولو او له لویدیځ سره د ژورې دښمنۍ نوم یې ګټلی دی. په نیویارک کې میش د یورو ایشیا ګروپ د ایران شنونکی ګریګوري برو وایي که د خامنئی د نسل یو زوړ او سخت دریز روحاني مشر راڅرګند شي، دا به څرګنده نه ښیي چې نظام ځپنه دوه برابره کیږي او د رژیم اساس پیاوړی کیږي. هغه زیاته کړه خدای امکان هم شته چې داسې څوک وټاکل شي چې د منلو وړ بڼه ولري، یو ځوان کس ښایي د اصلاح غوښتنې سابقه ولري، تر څو دا پیغام ورکړل شي چې نوې پاڼه اړول کیږي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کلا ساده راډیو نوري لا غونډي وی هواتونو لا راستنی دور استاد یوشمیر افغانانو لپاره ژوند د ډوډۍ او سرپناه مندل لپاره ورزینه هڅده. څلور پنځوس کلن باز محمد له ایران تر استلو وروسته هر ورځ د خپلې کورنۍ د نمړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره مبارزه کوي، خو ډېر وختونه خالي لاس بیرته کور ته ستنېږي. ورزو د فیروزی عزیزی په دې راپور کې د باز محمد د ژوند کیسه اورو چې د هغه په غږ پیلېږي.
څلور پنځوس کلن باز محمد په ایران کې لوو کلونو زیات ژوند او د خښتو په بټیو کې کار کول وروسته روان لمریز کال افغانستان ته ستون سوای دی. دای او کورنۍ د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې یوې داسې خونه کې اوسیږي چې چت یې سورای دی او د تودولو لپاره هم هیڅ نه لري. وایي د دې خونې د میاشتې 1200 افغانۍ کرا ورکوي.
دلته دوی د یوې خونې 1200 افغانۍ کرایې اخلي چې نه دروازه لري نه چت. نه چته اوبه راڅاڅي چې موږ ورته تار تړو لاندې ترې یو تش دو چې اوبه پکې وڅاڅي.
د باز محمد کیسه د سلګونو زرو راستنیدونکو افغان کډوالو د بدمرغۍ یو بیلګه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د 2015 کال په وروستیو ورځو کې وویل چې یوازې تیر کال 1.7 میلیونه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه سوي دي. باز محمد هر ورځ له خپل کوره تر بازاره 2 ساعته پلی مزل کوي چې کوم کار ومومي او خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي، خو په خبره یې ډیری وخت بیرته خالی لاس کور ته ستنېږي.
او بجې پلی حرکت وکړم، شاوخوا 9 بجې چوک ته رسیږم او هلته کینم کینم، هیڅ کاروبار نه وي. معمولا په 1 بجې د کور په لور بیرته پلی روانېږم. څوک نشته چې ما ته کار راکړي تر څو 1000 افغانۍ وګټم او د شپې خپلو ماشومانو ته یو څه راوړم.
یوازې باز محمد په دې وضعیت کې نه دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC شاوخوا یو میاشت وړاندې وویل چې له ایران او پاکستانه د کډوالو پراخستنېدنه په افغانستان کې په نازکو ټولنو فشار زیاتوي او بشري ناورین لا ژوروي. باز محمد وایي کله چې کور ته ستنېږي د خپلو ماشومانو لخوا چې عمرونه یې له 2 کلونو کم دي له بېلابېلو پوښتنو سره مخ کیږي.
وای پلار څه دې راوړی دي؟ مڼې دې راوړي، انار دې راوړي. زه وایم هیڅ نه و چې زه یې راوړم. بیا دوی چیغې وهي او پوښتنه کوي ولې دې هیڅ نه دې راوړي. زه وایم نه و چې نوي له کومه یې راوړم. بیا خپله هم په ژړا شم چې څه وکړم، هیڅ چاره نه لرم.
دی وایي چې ورته څه ونه لري، اړ دی چې پلمې وکړي.
کله چې دوی لانجه کوي خای دروغ هم وي، خو زه دوی ته وایم چې زه به لاړ شم او له ګاونډیانو به د خوړلو لپاره یو څه راوغواړم، یا به له دوکانونو څخه یو څه واخلم، یا به کار وکړم او 1 کیلو میوه به راوړم. بیا بهر وځم او تش لاس بیرته راځم او وایم چې دوکان تړل شوی و او ګاونډیان هم نه وو.
ډیری وخت باز محمد ته ګاونډیان خواړه راوړي چې معمولا څو وچې ډوډۍ وي، او کله چې پخه خواړه ترلاسه کوي په خبره یې د ماشومانو ترمنځ پرې شور رامنځته کیږي. دای او میرمنې بیا صبر کوي چې لومړی ماشومان مړه شي.
کچېرې کله کوم ګاونډی یو غوړې وریجې راکړي، هر یو یې ځان ته کش کوي او وایي چې ما ته یې راکړه. بیا پرې لانجه کوي، موږ دوی پرېږدو چې وی خوري او مړه شي. بیا که څه پاتې شي زه او مور یې خورو.
دای وایي چې 4 ماشومان یې ډنګر او ناروغه دي، خدا چې کلینیک ترې لرې دی او د لارې کرایه نه لري، نه دی توانېدلی چې روغتیایي مرکز ته یې بوزي او د خورځواکۍ معاینه یې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP نږدې 6 ورځې مخکې په افغانستان کې د خورځواکۍ د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی. وی ویل چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه میرمنې شدید خورځواکۍ سره مخ دي. په داسې شرایطو کې باز محمد ټینګار کوي چې ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د دوی لومړنۍ او بیړنۍ اړتیا مرسته ترلاسه کول دي.
یو موسسه یا دولت مرسته وکړي، یا هر هغه څوک چې توان یې لري لومړی دې موږ سره د خوړو او بیا د سرپنا مرسته وکړي تر څو موږ له دې بدبختۍ وژغورل شو. ډوډۍ او سرپنا ولرو تر څو خپل ماشومان له لاسه ورنه کړو.
دای دا هم غواړي چې کار وکړي او خپل کورنۍ وساتي.
یوې فابریکې یا کوم ځای کې دې موږ ته کار راکړي. زه شرمېږم چې نه له پښو پاتې یم، نه مې لاس مات دی او نه سر. دا سمه ده چې زه 45 کلن یم، خو که کار وي زه کار کوم، خو هیڅ کار نشته.
باز محمد هیله لري چې ماشومان یې زده کړې وکړي او ښه ژوند ولري.
زه خپلو ماشومانو لپاره همدا هیله لرم چې دلته آرامي وي، یو کار پیدا شي ترڅو زموږ ماشومان زده کړه وکړي، ډاکټران یا ښوونکي شي او ژوند یې ښه شي.
دا باز محمد کیسه مو اوریدل چې فیروزی عزیزی ورسره د هغه د ژوند او د روزي مندلو په اړه خبرې کړې وې. تاسو مخه غلاسه د رادیو نورې وسام خوسته ورزو. خوستي سوداګر وایي س کال د نور کلونو پرتلا د جلغوزي او حاصلات ډیر دي، خو کچري بهر ته د صدرول په مخ کې پرتې ستونزې هوارې نه شي، ډیر ماليزيانو نه با وکړي. بلورته زی چارواکي وایي د تیر کال تر پای 5000 ټنه جلغوزي بهر ته صدر شوی او کوخ شوی چې بهر ته د صدرول په برخه کې سنتیاوی رامنځته شي. نور تفصيل په دې راپور کې.
په خوست کې د زنغوزیو سوداګر وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر وو، خو که چیرې پر وخت لري او نږدې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په مخ کې پرتې ستونزې هوارې نشي، نو دوی به ډیر مالي زیان وکړي. خوست د هیواد په کچه د زنغوزیو له مهمو سوداګریزو سیمو ده. د دې سیمې سربیره د پکتیا، پکتیکا او د افغانستان د نورو سیمو زنغوزي همدلته راټولېږي او بیا وروسته پروسس او بسته‌بندۍ په خاطر ګردیز او کابل ته لیږل کیږي. د زنغوزه یو تن سوداګر حاجی قیام الدین مشال رتول دوی ته باید اړوندې ادارې له چین سربیره نور هیوادونو سره هم د زنغوزه د صادرولو قراردادونه وکړي.
دا خو موږ په واسطه نشته، دا خو حکومت ولس کړو، ځکه دا کې دا چې حکومت موږ سره دغه همکاري وکړو چې سړی خینه مرته جوړ کړو، دا لارم ته خوشی کو یو دا نه چې یو چین ته موږ لګی چې ټول دنیا ته ور.
د زنغوزه سوداګر زیاتوي څومره چې ډیرو هیوادونو ته دا وچه میوه لار پیدا کی په هماغه اندازه به یې لوړوي، حکومت او خلق دوړو ته په ګټه تمامېږي. یو بل سوداګر حاجی شاپور وویل
می غوښتنه دغه د نړۍ هواده ته میته لیاره خلوص شي، نو دوی سره ټینا جګ شي قادر وي جوړ وي کدا چې یو هواد بیا دوا هواد نه وي درې وي دغه بیا ټینا ارزون وي.
په خوست کې د زنغوزه د اتحادی مشران وایي کله چې دوی ته زنغوزي ورپاتې کیږي نو د سړو خونو او د ساتنې د نورو تدابیرو د نشتون له کبله بیرته اړیږي چې زنغوزي سړو غریزو سیمو ته وخیجوي او هلته یې وساتي. د زنغوزه د اتحادی مشر حاجی شهزاده زدران وویل
چې ګرمي په ولګي مکتمل را پاتې شي، د غرو ته د زنګلو ته واپس خګوي هلته په سړو زوی کېږي، ځکه موږ امکان نشته دی هغه خوست کې چې سټور کې کېږو یا په سړه خونه کې کېږو.
بلوري ته په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین وایي چې د زنغوزیو د سګنیو 20000 ټنه حاصلاتو څخه 15000 ټنه هغه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي او د پاتو زنغوزیو د صادرولو لپاره هم د امکاناتو په برابرولو کار کوي. د یاد خونی مشر نواب امیرزی وویل
د درو ولایتونو چې مرکز خوست تر 20000 ټنو پورې موږ تولیدات لرل، د دې نه تر 50000 ټنو پورې د مرکز له خوانه چې د کابل نه صادریږي او انوایس ورکول کیږي سرټیفیکټ یې دغه هیوادونو ته صادر شوی دی.
مسؤلین زیاتوی د 2015 هم زیګیدس کال تر پای د سوال ختیځ ولایتونو لزنګلونو د زنګوزي له ترلاسه شوی حاصلاتو شاوخوا 15000 ټنه جلغوزي چین، روسیه، هند او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړم کال د 14 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت زنغوزي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی چې ډیره برخه چین ته صادر شوی و.
اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
جیزو د دې فاطمه زمانو ګلمتین دې نو د افغانستان خو موږ دا ویو چې افغانستان کې پښتانه دي، موږ پښتانه د جنگ خبره نه ده، بده زموږ ډیر افسوس خبره ده چې دواړه طرف ته پښتانه به کې خرابيږي او هغه به کې نقصان کیږي. دا زموږ د پاره یو د دړو یو دغه خبره ده، بلکې که موږ دا خبرو کوو چې رقابل خلک راغلل زموږ سر څلوخ کاله دی را دي، نو دا جنگ چې کوي دا جنگ دغه کسان نه کوي.
ما اسماعیل نوم دې دیر ها پریما افغانستان زموږ جوخ کا ونډي روړ دې او بل ټول بار پدې ملک پاتیشو لري پاغو د غره اغل دي او پای کو سه پاکستان څنګه پسام غوندي ولاړو امانه ورکړ دلته ولاړي وز دا جنگ کی روان دي کنه دا پسې شاز روان دي دا خو پاکستان هم غر شو دا غم غر کی افغان هم غر کی موږ یو مسلمانان یو ورونه یو
زمانم رحمدات خان دي او کم جنگ چی روان دي دا انتهایی بد کار دي ځکه جنگ چی چا کټل نه دي دوان طرف ته نقصان دی دوان طرف ته مسلمانان دی اغه چې ډس کوم الله اکبر ناری وي دیم ډس کوم الله اکبر ناری وي کنه دوان طرف ته چې دا نقصان دی د مسلمانانو نقصان دی د ندرم کس پیدا لی
ناصر علی منوم دی د منګوره وټکی وسیدون کایما
دا افغانستان او پاکستان جنگ چې ده نو دا مونږ به سيتي مسلمان مونږ په خپوي او به سيتي پختن دغه چې افغانستان زمونږ یوازې مسلمان ور نه پختن ور یوم ده پاکستان چې ده افغانستان سلويخ کاله ملمسیا کړی ده او په اخر کې چې ده دا چې جنگ وسره کوي نو هغه ټول خپل زور دغه چې کم کړی ده هغه ختمي نو زمونږ په خیال باندې خو افغانستان او پاکستان دا روغه پکار ده او دینا نور قوتونه چې دي هغه فائدہ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هلچ ټول جوړ او صحت مند بایست شروع لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په اړه کې خپل موضوعات وایو او په غوښتنه سرخلاصو لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل ټول ژوندۍ موجودات چې دي هغه خپل ژوند سره رسول لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي خو تر هغه وخت پر چې حجروي تنفس اجرا نشي د خوراکي توکو زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي موږ داسې وایلی سو چې په حجرو کې ساده مرکبات باندې خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورسخه مسته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یې دیږي څومره ساسې درس په نن دی پېټمې صفې څخه تر اتش پېټمې صفې پرې دوام وکړي تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید وایي د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید چې دی هغه په دوه ډول دی چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډول دی چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی نو مې راځو هوازی تنفس پیژنو زموږ په بدن کې د کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره دیږي د هوازی تنفس په نامه سره دیږي یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره دیږي مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون ډای اکساید د اضافي موادو په ډول سره لاسته راځي دا چې د خپل د زیایي ترکیب برعکس دی په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون ډای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي دا عملیه چې د قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورسخه کاربون ډای اکساید اوبه انرژي او اتدش ای ټي پی ورسخه لاسه ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسه راځي راځو دغه حجروي تنفس چې د خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي چې لومړی پړاو چې د ګلایکولیز پړاو دی دویم پړاو د کرپس دوران او دریم چې د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی راځو دغه کوم مرحله چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی د ګلایکولیز دوران دی ګلایکولیز شدی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکی پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټي پی ورسخه تولید کړل شي ګلایکولیز شدی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی هوازی تنفس څخه دی چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسی د اکسیجن په شتون کې سرته یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي او د دې چې خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي چې لومړی مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي او ادوا ای تی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سره ترسي د دې اساسي دنده د پایریک اسید تولیدول دي جوړول دي اوس نو راځو چې د کریبس دوران ته کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده چې دغه کریبس ران او دغه کی چې دی چین کی چې دی زنجیر کی چې دی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سره ترسیږي چې دغه پایریک اسید چې کله د کریب د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو دغه کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت وسی هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسرزي او په دغه وخت کې هم د چټ ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسرزي چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسول لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسول لپاره ډیر مهم رول لوبوي یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی د سایټریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي چې دی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا یا کی تر سره کیږي او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکسایډ کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروری مواد تولیدوي او د دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی همدارنګه د سټریټ د اکسیډیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول دی په غاړه دی د ای ټی پی تولید لید دی همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی او دغه کومه پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کیدونکې انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري هوازی تنفس چې موږ اوویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي مګر غیر حوازی تنفس چدی ده هغه برعکس دی د هیڅ کله خپل د عملیه سر ترسی و اکسیجن ته ضرورت نه لسی نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د زنګورو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمش لري دوی چې کې خپل حوازی تن غیر حوازی تنفس سر ترسی همدارنګ دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګ د صنعتي لحاظه مهم رول لري چې دا کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي همدارنګ په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندۍ موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسی کولای د اکسیجن نسی جذبولای دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع پدې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سره ترسیږي چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېر زیاته اندازه استفاده کوي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال دغه د ژوند پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي او دی بل دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دوی د غو د پاره اکسیجن اماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي، او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي، او د کاربون ډای اکساید او لیکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه ده د چې دې سترسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفسو د اهمیت ورسته راځو. د عام تنفس او د هوجې تنفس چې دی هغه مخطط په مسک توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په هوجوي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډیر فرق دی، او د دې په واسطه د کوم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منز توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو، حیواناتو، نباتاتو، بکتریا او نور کې چې کیږي ترسره کیږي. او تنفس خپل یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی، یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې غوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او چې په تولیدوي، چې دا پروسه چې د مایتوکندریا کې تر سره کیږي. هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلازم مثال کله چې د غکیږي انرژي جذبې د هغو په مایتوکندریا کې تر سره کیږي. او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي، او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وايي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي، لکه د عضلاتو حرکت، د هورمونونو تولید، د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تراسو، زیایي ترکیب کې موږ وايو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات، ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربون ډای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ اوله په ډیر شانو کې لکه مثال حیوانات او نباتاتو بکتریاو کې ایجا کیږي. مګر ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي ترسره کیږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي، د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو ګورئ د دوی څونه توپیر و. دی چې و د مثال دغه کم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول. دوی چې بي دي چې شکی د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي، او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب من سونه توپیر دي. او بل اخره وای چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي، د کیمیاوي انرژي، ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل. په اخرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي. او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومني هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند به یاست. شرف خلاص د دولسم ټولګي و اووم لوست. نن ورځ راځو د ډي این ا او جنټیکي انجینری په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي این ا چې د هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواص په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ا څخه دی، چې د ډي این ا کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دی باندې پوسټ ولې چې ډي این ا چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی، او وروسته پر دی باندې ډېر سیړنی او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینټیکی انجینری رامنځته سو. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینټیکی انجینری چې و هغه رامنځته سو، چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ا پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو. موږ او تاسو درس چې د اته دې شمې صفې څخه تر د څلوېشتمې صفې پرې دوام کوي. رزو د ډي این ا کشف ته لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ا چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و، چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و، خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه وي، نو په 1880 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې، چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو، چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي، یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و، چې د هغه د خوا په 1980 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د روی دا ثابت کړ چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي، تغییر د چې په تل واسه کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي د خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول
انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دا کم ایسي فیکټورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکو نسلونو ته د معلومات چې شي ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ایسي موادو فیکټورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوی په دوه ډول وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستره وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی را ولاړ سو د دغه بکتریا ډي ان ا چې به کپسول ده هغه را واخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ډي ان ا غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکارا سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکې کې ښکارا سو. همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوی چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا را واخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې شکړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوه غو د مړي لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ا چې د هغه د کم جینونو چې مثال دوی چې د ارسي خواص لږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچول چې پدې سره مرجک خپل ژوند شکی للاسه ورکی. دا غره کم د دوی په شمول ډېر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سوچ پدې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلته څنګه دوه چنده سواله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دی وته ونیدل چې د دوی هغه کم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل په او همدارنګه په عین ډي ان ا او وشتل څه ډول منستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دا نیوکلیټایډونه چې دی هغه خپل پزان کې 15 کاربونه قند یا هم پینټوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري. همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو چې دی مثال د نیوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپونه لري هغه د نیوکلیزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ څه بیت دی ان ا او ار ان ا ته ډي ان ا او ار ان ا چې دی په مثال موږ وايي ډي ان ا کې چې دی قلوي ګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دي مګر په ار ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د اندازې سره برابر دي نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو للار یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کم د ډي ان ا او ار ان ا مالیکول مو پیژندې، دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلې موضوع ته چې د ډي ان ا جوړښت دی. د ډي ان ا د جوړښت کشف وایو او د همدارنګ د دوی کم دغه پوری زینې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویلی او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي ان ا ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي ان ا چې د هغه موږ کولای سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي ان ا چې د خپل په جوړښت کې موږ اوله ډي ان ا چې د هغه نیوکلیوټایدوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټاید چې دی فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربون اقاد او قلوي ګانې لري چې په دې کې په ډي ان ا کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو د کم اندازې چې دی یو بل ته چې دی سره ورته دي. چې دا کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مسایوالي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چار گف په نامه سره یادیدل یا هم ایرنج چار گف چې دا عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډي ان ا چې د هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړش لري، ربړی جوړش لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړشتونه لیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغه د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموئل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او ټرمینل سیټسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل شوی دی. دا و از موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مخبل د ځان سره زده کړی اوسه او پکې کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري چې و موبایل دوی چې د خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایدونو کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دي چې هر نیوکلیوټاید خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربون اقاد او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیوکلیوټایدونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایټ په نامه سره یادیږي. ډي ان ا او ار ان ا چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډي ان ا کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ا کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ا چې د هغه پوړي زینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پوړونو کې چې دی دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده ډي ان ا په لاندې ډول واضح کړي. دویمه پښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. سیسټو د تجزخه نړی نړی مننه.